موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برون وجود لري که نه، ولی تر وخته پورې کوم شهره، کوم ښار، کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برون کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکوي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه ښیي چې څومره آثار تخریب شوي دي او څومره آثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې په څه کارونه شوي دي په مساینه کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ارته شروع کړو په مساینه کې کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریز شوي دي او قاچاقبران وزه تاییده هم چې هلته غیر قانونی افراز شوي ده. منتظر د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مساینه کې شروع شوی ده، تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی، نه کوم آثار تخریب شوی ده. منتظر زما خواهش دا ده چې باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چې باید موږ ضرورت لرم چې باید د یو مجسمه یا آثار باید مقرر شي، موږ باید دا تایید شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ماته عمله وکړي چې انشاءالله
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینه کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ شوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول شوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
لومړی چې کار هلته شروع شو په لږ ځره مشکلات وو، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي، افراد شي او دې له بل ځای ته انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعضې وسایل تجداد شمیر ضرورت لرم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې دا اخترغون آثار د دې معنی کار دی. دا مسئله بیخي مزده زده اومه.
د افغانستان د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیمري و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مساینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف شوی، خو ښاغلی تیمري وایي چې دغه راپورونه نسي تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیاتې. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتې 2009 چې دي ذکور دي.
د موحد په خبره د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډپ کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په برخه کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
ښځینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کوم پالیسي ده، که ښځینه معلمین دي که نور اداراتو کې ښځینه کارمندان دي، دغه نه ده مراد شوی. نو دې لپاره چې مونږه خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا لیدار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغې شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو په حیث دنده اجرا کړي، خو ځینې یې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دو 19 پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سید لوبول میدان او تفریحي پروگرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د هلمند شاتي اصل کڅه هم د هواد په کچا ځنګړي کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې مرسته وکړي. د کارډیف مؤسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسیمې رپورت را لېږلې.
په هلمند کې د کارډیف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري، او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي، او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینان یم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچۍ کده یې موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نه وی کړی.
هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري، خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازار موندنه وسي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ سي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري، خو که چیرې د دوی تولید ډېر سي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپله د 30 صندوق سره 210 کیلو اصله دا سره وړي دي. اندوالاند چې د سلويش صندوق سره 200 اویا 2500 تر 300 پورې لا سره وې یوازې په هلمند د اصل نه مصرفيږي.
مشکلات مو دا درلود چې موږ زکړه نه درلود، لپس زکړه کې مو بیا پراغه باندې تقریبا زکړه 6 کال مو ډیر دغه 6 کال ما تقریبا سلويش صندوق مو چې دغه کړې په دې کې اېد یو به خې ډیر اېد لري.
دا کسان وای تر دې د مې د شاتو بازار شته یوان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډیف د موسسې مسولین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبي په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر سمخ کې د ونې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېده د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنګلادیش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سیټونو کې اتلولي خپله کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او که چېرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپرېږدي بیا هم کولی شي نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو برخه خسته و چی د کابل لوبډلې میمنه ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درشت یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پاراولمپیک فدراسیون وایي چې تل یې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2018 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمریني کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنګلادیش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکه چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي خار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې د ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکه کې سره اورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکولای شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ داسې ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلادیش سره دوستانه مسابقه غیر شکست ورکړی. نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغوی ته د افغانستان په نسبت زمینی هم د والیبال کولو ډیر برابرې وي.
د دواړو لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردیف کې یو لیکن ترکمنستان زموږ نه 15 درجه په لوړې سعودي کې لري. نو بیا هم موږ د غوړندوینې د دې چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم از موږ د لوبډلې لوبډی رښوی او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی
جمن په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا او به کولای شي چې دغه ټورنمنټ وګټي که څنګه؟
په دې سیالۍ کې و ملکونه حصہ خسیده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې کوربه بنگلاديش، مالدیو، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به حتما ان شاء الله را مومي. خصوصا که سبا لوبه وګټي نو فایلو به هم بیا ډیر زیات چانس کړی. نو ورزشکارانو ډیره زیاته امادګي نیولې وه. دری نیشنل راپدي خواهی دي، فزیکي تمرینات کول، تخنیکونه او تکتیکونه یې ټول اماده کړي وو او معلومیږي چې د ازبکستان لوبه وګټله ان شاء الله د ترکمنستان سره به وګټي.
ښاغلی پوپلزی، زما په نظر خو په دغې لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني وپېژند. ډېرې نوې څېرې هم په ملي ټیم کې شاملې شوې دي د افغانستان له خوا نه. څوک څوک دي په دغې لوبو کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی، امید